هم کو ستړي مشي دا مشال لډو دا زم تاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره اونځه پرونه ځانانو غګلرو دا خبرونه د جمعې پر ورځ تاسو په ژوندې بڼا او په نور ورځې بیا په تکراری بڼه وري.
ځوانان
تشدد ته راپاروي
افغانستان کې د علم او د پوهې رک دپکی
دا وړي چې ځوان کول رواخي
چې تاغه د مشال یو خوب
په پردي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پني
اردن کو کتن کو استړي مشي پر دې هیل چرو جوړ وبستې د فروری په یو لسما په ساينس او ټیکنالوژي کې د جنو او خزو لاسراولنې هغه په ټوله نړۍ کې ومانځل شولې. دا براس حال کې دا چې په افغانستان کې د جنو په تعلیم بندیز دی دا پنځم کال روان دی. بلخوا هم د فروری په یو لسما د جنوبي افریقا او د افغانستان میچ و د کرکټ نو افغانستان هغه لوبه وبایلله. نو اوریدونکو او کتونکو ستاسو نه به همدغه پوښتنه وي چې په دغه ورځ باندې د افغانانو سوچ سو آیا دوی د کرکټ میچ په بایللو ډیر خپو او کنا د جنو په تعلیم باندې په بندیز ډیر خپو. نو دغه ستاسو لپاره پوښتنه ده اوریدونکو نن موږ پر دې خبرې کوو چې په ساينس او ټیکنالوژي کې د ښځو ونډه درلودل څومره مهم دي او پر دې هم خبرې کوو چې له تعلیم او ساينس د ښځو بې برخې کول د یوې ټولنې په تاوان څومره تمامېدای شي. دغه راز د سره په اړونده موضوعاتو خبرې کوو موږ سره له جرمني افغان ساينس پوها ډاکټر محمد تنها هغوی د واتس اپ د لارې راغلي دي. تنها صاحب ډېر ډېر ستړي مشي.
سلامونه خدای مو راوړي جو
ډیر زیات همرنه ساسنه او موږ سره له پېښور مدني فعاله د خزو د ځواکمنولو لپاره د جوړ سازمان واک تحریک مشره مخکخه کندي صاحب صاحب هغوی هم راغلي دي. صاحب صاحب تاسو هم ډیر ستړي مشي.
سلامونه درنوي تاسو قدرمن مېلمه ته او کتونکو ته
ستاسنه ډیره زیاته مننه. اوریدونکو بیا هم تاسو ته زه ویم چې ما وختي چې معلومات کول نو یوازې په دې وروستیو کلونو کې که تاسو وګورئ په 2018 اتلسم شلم دویشتم درشتم په دې کلونو کې د افغانستان د جنو د روبوټ جوړونکي ټیم څومره لاسته راوړنې درلودې. په یو کال کې هغوی دویم پوزیشن راغلی په بلکې لومړی پوزیشن راغلی دی. بیا چې کله د کورونا ناروغي راله وبا راله په 2019 په اخري ورځو کې او بیا په شلم کې ډیره شوه نو په هغه وخت کې هم افغان جنو د کم د ساخستو مشینونو هغې جوړولو کې دغه د روباټیک ټیم برخه اخیستې. نو دا هر څه مې دې لپاره تاسو ته ویل چې موږ په دغه اړه باندې یو راپور هم لرو چې څنګه افغان د روباټیک ټیم هغی افغانستان وتل کله چې افغان طالبان هغه واکمن شو کابل کې جمهوریت حکومت رنګ. نو د ملمنو په اجازه باندې او د کتون کوریدونکو په اجازه باندې زم چې لومبه منګه دغه راپور واورو او وی ګورو چې څنګه دغه افغان جونا هغه د روباټیک ټیم چې کومې غړي وي هغوی له افغانستان ووتل. او بیا هم زه تاسو وایم چې دا رپورټ موږ هغه ورځو کې تیار کړی دی نو دې کې دغه معلومات زاړه دي.
د نورو زرګونو افغانانو په څیر د روبوټ جوړونکي افغان ملي ټیم لس جنکۍ هم له افغانستانه په وتلو کې بریالی شوې. له هېواده په وتلو کې د افغان جنکو سره د یولسو بچو مور امریکایي میرمنې ریناو ډېره مرسته وکړه.
زه چې سحر پاسې د مو خبر شوم نو ډیره ویریدلم چې دوی په خطر کې دي. داسې احساس مې وکړ لکه چې زما بچی په خطر کې دي. نو چې د یوې مور بچی په خطر کې وي نو هغه به لازمی د شغورلو هڅه کوي.
ریناو د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د خلایي پروګرام د سانګې مشري کوي او په 2019 کال کې په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره د روبوټ جوړونکو افغان ملي ټیم د جنکۍ امریکا ته ورغوښتې وې چې پکې یې دوی د سپینې ماڼۍ سیل ته هم بیولې وې. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته زیاتره افغان جنکۍ او مېرمنې د خپل آینده او په خاصه توګه د زده کړو په هکله اندېښمنې دي. رینا او په مورنۍ جذبه د دې ټیم د جنکو له افغانستانه د ویستلو لپاره هڅې پیل کړې.
ما امریکایي سینیټرانو نورو لویو چارواکو ته ایمیلونه واستول او د دوی د راویستلو لپاره مې له هر چا سره رابطې شروع کړې. همدغه وه چې یوې ملګرې مې راته وویل د دې جنکو شخصي معلومات او پاسپورټونه راواستوه، زه کوشش کوم چې سلاره ورته جوړه کړم.
د روبوټ جوړونکي افغان ملي ټیم د لسو جنکو سفري اسناد برابر شول چې د کابل ښار د غیر یقیني صورتحال او په ایرپورټ کې د ګډوډۍ باوجود د قطر سر ښار دوهې ته تلونکي الوتکې ته په ختلو کې بریالی شوې. د جنکو ته لاله وړاندې امریکایي پوهنتون کې د زده کړو لپاره د سکالرشپ یا بورس وړاندیز شوی، خو لا هم دوی د خپل راتلونکي په اړه کوم خاص پلانونه په پام کې نه لري. د دې ټیم لږ تر لږه نورې 15 غړي لا هم په افغانستان کې دي چې د وستلو لپاره یې د رینو هڅې دوام لري.
زه د اوکلاهوما ښار اوسیدونکی یو موریم، هیڅ تجربه نه لرم، خو دومره به درته ووایم چې زه به مایوسه کېږم نه او تر هغې به په آرام نه کینم چې دوی ټولې مې ژغورلی نه وي.
اوردونکو کتونکو بیا هم د تاسو سره چې دغه ریپورت زوړ وو په 2020 کې چې کله افغان طالبانو کابل ونیو او د افغانستان د روباټک ټیم د جونو هغه له افغانستانه وته، نو په هغه وخت کې دغه ریپورت مونږ جوړ کړی وو. نو دغه معلومات دي کې زړه دي او اوس هم پر دې راځو چې د پروري یو لسمه هغه په ساينس او ټکنالوژي کې د خزو او جونو د لاسرولونو په توګه ومنځل شول چې دوی دغه کمی لاسرولنی د هغه ومنځي. خو په داسې حال کې په افغانستان کې د جونو په تعلیم باندې چې شپږم ټولګي نه پور سری په هغه بندیز دي. تنها سه به لومبه هم تاسو سره زما نوري پښتنې هم لرو، خو لومبه پښتنه چې ما کوم اوریدونکو کتونکو ته هم یو خو دی دغه دا چې د پروري په یو لسمه باندې افغانستان او جنوب افریقا میچ او په هغه کې افغانستان ماتې وخوړله، نو په هغه خلک ډیر خپه وکنه د جنوب په تعلیم چې کوم بندیز دی په دې باندې افغانان ډیر خپه دي.
متاسفانه وقت خدا چې په کرکټ ډیر خپه او اته کېدای شي 99% افغانان په دې باندې خبرم نه وو چې یو لسم د فبروري په ساينس کې د جنوب او مېرمنو د ونډې نړیواله ورځ چې ملګر ملتونو ته خو هغه هم د دې لپاره چې دا جنوی واڅی مېرمنې واڅی چې ساينس کې باندې واخلي دا ورځ منظر کې خو وقت دا و چې په کرکټ ډېر خپه او ډېرې باسن به کوله ته جنونو د ساينس په اړه باندې تقریبا هیڅ باسن نه وسه.
دا څومره خطرناک خبره ساسه په خیال باندې
زه فکر کوم دا د خطر اندازه خاغه وخ معلومول از چې موږ اول یو په دې اړه باندې یو څېړنه او سروې وکړو، خو ک د خطر د اندازې نړۍ را دی خو تاسو اصلي ستونزه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د ښځو ونډه په ساینس کې یو په دریمه ده، معنا دا چې 30-35% پورې ښځې په ساینس کې دي او په تیره بیا په افغانستان کې او په مخ په ودې هیوادونو کې دغه سلنه لا هم پسې کمه ده، تر لسو نم کمه ده. د دې بیلابیل لاملونه دي، یو هم نه دی، یو لامل هغه کلتوري باورونه دي، زاړه باورونه دي چې پیپلي کارونه ښځې نسي کولای، نو په نان په ښوونځیو کې هم حتی کله کله په غیر ارادي ډول باندې استادان جنو ته وایي چې تاسو به معلمان سئ یا به ډاکتران سئ. نور داسې تخنیکي ساحو کې چې که حتی مېرمنې یا نجونه علاقه موخي دوی وایي ورته وایي چې ته خو ښځه یې دی، تای په دې کار باندې څه دی. ما لور خپله په پراک کې استوي ټکنالوژي کې سبق وایي، هغه ته اکثره د موږ خپلوان دوستانه ته چې پوښتنه ونه کوي ته چې څه وایي ونجلې استوي ښځې ته ګوره، استوي ټکنالوژي ته ګوره. دا یو ناسم باور ده او دا ناسم باور د موږ له روزنې نه رامنځته کېږي. موږ باید منهج د پلرونو په کورونو کې دغه روزنې دا بنسټ بدل کړو، خپل اولادونو ته زمانو ته لوڼو ته دواړو ته دا په ذهن کې ورکړو چې ښځې یا مېرمنې د سړو په شان تخنیکي برخو کې زده کړې کولای شي، تخنیکي برخو کې کامیابېدای شي. یو مشکل دا ده چې په دې برخه کې رول ماډلونه کم دي د ښځو، مثلا په فزیک کې کزه درته چې مارشته ده خلک سړی انشتاین نه پیغم اوپنهایمر دا زخت ډیر خلک دی خو د میرمنو په ساته یوازې مثلا ماری کیوری ده. نو دغه رول ماډلونه چې کمی دا انسان په سایکولوژیک ډول باندې لاغ رشتې سره علاقه راکموي، خو برعکس مثلا په ټولنیزو علومو کې یا په ادبیاتو کې د میرمنو رول ماډلونه زیات، ډېرې شاعرانې میرمنې شته، سیاستوالې میرمنې شته. نو هغه نجونه هغه د رول ماډلو کمایم ده، او دې اړه باندې باید موږ منحیث د والدینو نجونو ته وایو چې مثلا ماری کیوری په شکل باندې هم ساینس والی په تاریخ کې موجود وي او وسمسته په نړۍ کې تاسو که وګورئ ډېر ریسرچ بنسټیز ریسرچونه چې خصوصا د میرمنو د صحي یا د روغتیایي مسایلو په اړه دي، ډېرې هغه رهبري ښځې کوي. نو دغه په اړه باندې له ماشومانو سره خبرې کول په کار دي، د دوی سایکولوژي دې ته اماده کول په کار دي، او له معلمانو نه دا یو ډېره جدي هیله ده چې لطفاً میرمنې مه ډسکریج کوئ چې ورته وایي ته میرمنه یې د تا یې په تخنیکي کار څه. نو دا هغه اصلي پیښ د ریښه د جنجال په هغه کې ده. نو دا چې څومره تاسو وایي څومره خطر ده، ټولنې خو هغه وخت مخته ځي چې یوه میرمن باسواده شي. که نه که یو سړی باسواده شي خو پخپله یو شخص ته د ځان د کریر دپاره یو څه کړي، خو که میرمن باسواده شي ټول فامیل ورسره باسواده کوي، چې فامیل باسواده شو ټولنه باسواده کوي. نو اوس که دا میرمن بیا انجینر یا باستوي فزیکدانه یا بیولوژیسته یا کیمیادانه یي، دا بیا دا ټول فامیل ورسره په همدې شکل باندې باسواده کېږي، البته ساینس سره علاقه پیدا کوي، او بیا سوکه سوکه دا خپله ټولنه هم دې علاقې ته سوکه سوکه لاره برابر.
سمه. او بیا هم زه اوریدونکو کتونکو ته وایم چې ملګری ملتونه هم وایي چې کمه د خزو ونډه ده هغه ډیره زیاته مهمه پر دې هم ده چې کم راتلونکي نړۍ چې با په کم شکل کې اوس رامنځته کیږي، نو په هغه کې به د ساینس او ټکنالوژۍ دور دی. نو هغه وایي چې په دغه کې باید ښځې له سړو سره برابر وي. نو دغسې د سړی د نړۍ چې کومه اساسي دي، د نړۍ کې چې څه موجود شیان دي چې په هغه کې د ښځو د سړومره برابره ونډه وي. نو سابه صاحب تاسو راځمه څومره ورځ ده چې ما دغه پوسټ کړی دی چې موږ به په ساینس او ټکنالوژۍ کې د ښځو په رول باندې خبرې کوو، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی شپږم ټولګي نه پورته. نو اکثر څوک لیکي چې تاسو په اپسټین باندې خبرې ولې نه کوئ، تاسو چې کومه دی په پلانکي سیز باندې ولې خبرې نه کوئ، تاسو په دې سیز باندې خبرې ولې نه کوئ. نو دوی دا سوچ کوي چې ګینې دا موږ د یوې ټولنې یا د یو قام یا د یو ملک د بدنامولو دپاره دا پروګرامونه یا دا خبرې کوو. نو دغه خلکو د څه وایي چې ستونزه خو په دغې باندې نه حل کیږي که پرس که موږ په پردو مسلو باندې پردو کیسو باندې خبرې کوو بحثونه کوو، نو هغې نه بس موږ خپله مسله حل شي.
د بده مرغه زمونږ په ټولنه کې منفي سوچونو ته ډېر زیات د خلکو پام دی. دا د موږ دا نشو ویلی چې دا د خلکو پکې ډېر هغه د موږ کوو کورو دا سل کل یو پیړۍ نه ډېر په افغانستان کې داسې یو حالات راځي چې یو دور ښه وي پکې ترقي کیږي، تعلیم ته مخه کوي خلک، لکه د امان الله خان د وخت نه که موږ وګورو د هغې سیستم د لاسه داسې یو رژیم رشي چې هغه بیا دغه ټولې لاسته راوړنې د منځه وړي، بیا هېواد د تیارو سره مخ کوي، بیا هغې د وروسته بیا یو داسې یو حکومت رشي چې هغه هلې ځلې وکړي، هغې نه وروسته بیا داسې لکه جهادیانو په نوم داسې یو ډلې راشي چې اته تنظیمونه په یو ملک او اته تنظیمونه په بل ملک، یا هغوی په افغانستان کې ټوله ورځ جنګونه او دربدري او دغه بیا دغسې یو ښه حالات راغی. که موږ وګورو هغه کوم ښه حالاتو کې چې هلته ډېر زیات خلک دې ته لیوالي چې د هغې خویندې میندې تعلیم وکړي او تعلیم ته هغې ته اجازت ورکوي، اکثره ځای وکړي چړي و ښځې تعلیم کوي، د افغانستان خلکو باندې که حالات ښه شي دوی په امن کې پرېږدي، دوی ډېر زر ترقي کوي. خو د بده مرغه موږ په ډېر زر ډېر ناوړه حالات راځي، او دا ډېر په ورو ورو کار شوی دی د افغانستان په خلکو چې اوس بالکل هلته دغه شعور د منځه تللی. تاسو مخکې د طلحه صاحب نه پوښتنه وکړه چې خلک ډېر ته کرکټ په بایللو خفګان ذهن کړی دی که د ښځو په د تعلیم نه به برخه کېدل او د ټولنې نه د کار او د ټول پنسيتي ساکونو نه به برخه کېدل. موږ چیرته وانم لري چې سړی واقعا ډېر په یو دوه یا د ګوتو په شمار خلکو کې په دې یو خفګان هغه په سوشل میډیا ښودلې دسې د دې لپاره چا مبارزه نه ده کړې، اواز نه ده پورته کړې. په افغانستان کې موږ ډېر زیات خلک دي هیڅوک د دې لپاره اواز نه پورته کوي. درالې چې دا د یوې نجلۍ د تعلیم نه بې برخه کېدل د هغې فردي شخصیت ته زیان نه رسوي، بلکې د ټولې ټولنې ته زیان رسوي. د ټولنې پرمختګ، سیاست، تخنیک، هر څه کې ټولنې ته زیان رسیږي. خو لا تر څو د افغانستان خلک بدبختانه، زمونږ خلک یا خو ډېر په بدبختیانو کې ګرفتار دي، چار څه دوی نه غواړي یا نه کوي، یا په هر دلیل چې د ښځو حق لپاره هېڅکله دوی اواز نه ترې پورته کړی. دا هغوی دا ګڼي چې ښځې دی په کورونو کې بهتر دي. په دې توګه دغه ټول بدبختي د خبرو د لامل دی.
سم تنها صاحب، استاد وختي زما خبرې کېدین، تاسو ویلې چې جونا یا خزی رول ماډل داسې نشته په ساینسي نړۍ کې. خو اسې ما دا تپوس کوم چې، او تاسو دا خبره هم وکړه چې په خاص توګه مور پلار هغه خپل بچی نه انکرج کوي، نه تشویقوي چې هغوی ساينس ته لاړ شي، په خاص توګه جونا. نو ما پوښتنه دا ده چې د بیا په افغانستان هرات کې چې کومه د روباټک ټیم وو ډله وه، په هغه کې خو زیاتره جونه وي. او ما چې څنګه وختي وویلې چې په دې شپږو کالو کې ما صرف د دوی دا کار کته، نو دوی دومره ډیر کار کړی دی. څه وایي چې دغه څه وجه ده چې افغان جونه، پښتني جونه په ساينس کې دومره مخکې دي؟ یو دویمه دا خبر تاسو خپل هم وکړه چې تاسو لونه هغه هم په ساينس ډګر کې زده کړې کوي. او درېمه پوښتنه دا ده چې پرس که دغه جونه پرې خودل شوی وي، نو څه ګوري چې دوی نه به څه څه جوړ شوی وي، دوی به څه کارونه کړی وي؟
او د روباتیک ټیم په اړه باندې زه وایم کله کله داسې ده چې یو فرصت داسې برابر شي چې هغه د استعدادونو ودې ته یو ظرف رامنځته شي. د کې چک نسه چې موږ روباتیک ټیم پیغلې ډېرې با استعداده وي، چار جای دي، خدای دې آبادې لري، خدای دې اوبه یخې روړۍ ګرمه لري. هغه یو د یو اس آی ډی پروژه وه د امریکا سفارت لخوا تمویلېده. نو هغه لځکه ښه وده وکړه، لځکه هلته مالي منابع موجود وو. په جمهوریت کې حتی د افغانستان په ټوله بودیجه کې تر اخره پورې د ساینس او څېړنو دپاره کومه ځانګړې بودیجه یا کوډ موجود نه وو چې دا په خپله ښیي چې هغه لیوالتیا څومره کمه وه. دا خبره ما د جمهوریت وخت کې هم څو وارې کړې وه میډیا او ملګرو دوستانو ته چې ساینس په خپله په هوا نه راځي. یو څوک به صحیح دی چې دا وړتیا لري چې ساینس زده کړي، ساینس وکړي، خو هغه منابع ته اړتیا لري، او هغه منابع هم مالی هم معنوي دي. مالی برخه یې دولت په غاړه ده، معنوي برخه یې د عامو خلکو په غاړه ده، زما په غاړه ده، ستاسو په غاړه ده، د اغلې صافۍ په غاړه ده، ټولو په غاړه ده، د هر شخص په غاړه ده. نو د کې چې څنګه چې دا د روباتیک ټیم باندې ډیر مخ په ډیر خطلاله او ډیر مخ خطلاله حالت ولې د سرامنس سو چې دوی ونته ولا سو کولای سو یو کوم په افغانستان کې وسال څنګه ده. دې تر څنګ واقعي تاریخ دا ده چې هر نظام په افغانستان کې راغلی ده، هر څوک راغلی، یاري راغلی، یاري بد راغلی دي، یا وس طالبان غوندي دي، یا مخکې جمهوریت غوندي. دا خلک څوک دي؟ دا خل مریخ نه راځي، د سپوږمۍ خو نه راډیسند کیږي، همدغه د افغانستان خلک دي، دغه افغانستان وګړي دي. دغه وګړي چار روزلي دي، خو ما تا روزلي دي. د بیا هغه مخکې چې ما اوله خبره وکړه، د مور او پلار مسؤلیت ده. موږ دا خلک د خپل اولادونه په یو سالم فکر باندې وروزو. هېڅ دې ته اړتیا نهشته چې خلکو نکلي وکړو چې ولې څوک دفاع نه کوي. چې نسل روغ وي، نسل ګوري، ډېر زیات وږي هېوادونه په افریقا کې شته چې د بېګار ډوډۍ، خو هماغه د سارو د بېګار ډوډۍ نه راپرې کوي ساينس او ټکنالوژي د ودې د
پاره. ستاسو د خبرې په تایید کې د پاکستان د ډان ورځپاڼې یو پروګرام او زما کتنو په هغه کې هغه کوربه چې کوم دی زرار کوړو هغه دا خبره کوله چې په پاکستان خبره کوله په پاکستان کې چې په ودونو په غم خاده چې څومره خرچه کیږي دومره په ساينس پای نه کیږي نو ساينس ته دومره لومړیتوب نه ورکول په پرمختللي پرمختلونکو هیوادونو یا ډیولپنګ کنټریز چې څنګه وایي ترقی پذیر ملکونو کې افغانستان پاکستان نو څه ګوري چې په دغه سه هیوادونو کې ساينس ته توجه نه ورکول دا څومره په تاوان تمامې دي چې په خاص توګه کومګه بیا هم د خزو د جونو خبرو کو
تاسو دا مومن صاحب کتا سه غواړي په استمې پیړۍ کې د نړۍ په اقتصادي سیاسي او ټولنیز معادله کې یو مهم ضریب پاتې سي هغه د پاره یو لار موجوده ده هغه دا ده چې تاسو باید په ټکنالوژي ځان سمبال نن سبا کوم هیوادونه چې اقتصاد غښتلی ده پوځ غښتلی ده په موږ تاسې باندې حکومتونه په ډېر اسانه بدلوي رابدلوي هغوی بل هیڅ غټ ظرفیت نه لري له دې پرته له دې چې دوی په ساینس باندې پانګونه کړې ده ساینس زده کړی ده او دغه شی په پیسو پورې مړه نه لري عربي هیوادونه پیسې لري سعودیان پیسې لري اماراتیان پیسې لري قطریان پیسې لري خو د نړۍ د سیاست اقتصاد او ټکنالوژي په معادله کې تقریبا په هیڅ په ذریب حساب نه دي او علت دغه دی چې یوازې پیسې نه دي اصلا د سایکولوژي انساني سایکولوژي باید د ساینس زده کړې ته اماده شي موږ تاسې په سیمه کې له ډېر مودې راهیسې مشکل دغه دی چې د ساینس د ترویج دپاره د ساینس د زده کړې دپاره د ساینس د خلک د ساینس سره د آشنا کولو دپاره اشخاص من حیث دی مور و پلار من حیث کلی دی مشر یا ما غوندی کاس یا تاس غوندی کر اصلا خبره نه پیده دی ساینس کسی دی پیتاو کسی ملتا تر ساینس دیل خوند را کهی نو دی مونگ اصلی دی زنز بیق
روزانه کیدا او دغه باید له بیغه بدل کو سم سپه چې تاسو د تنها سپ خبري واوري دي څه ګوري چې په دغه ټولنه کې څومره وخت انرژي هغه د خزه کنټرولولو ته ورکل کیږي چې نن خزه کټواکو کو نن خزه بارتر وته نن خزه چې کوم دی هغه د غختنو کړ چې مل دی په جرګه کې برخه راکړل شي چې دوی څومره وخت او انرژي په دې معنی مصرفي چې خزه کنټرول کړي آیا دومره انرژي دوی په ساينس او ټکنالوژي باندې لګی کنه
له ټولن ته وګوره بدبختانه زمونږ ټولنه یو نرواکه ټولنه ده سړی دې خبرو ته پام نه دی او خزه ته دا ویل کیږي چې دا د خزه د بشور وړلو یو ماشين په توګه هغه ته کتل کیږي هغه ته دا وخت نه ورکړي او نه دا اجازه ورکړي چې هغه ووزی تعلیم وکړي خوانځي ته لاړ شي نو همدا دی چې داسې حالت دی زه خو هر تل وایم دا خبره بار بار مونږ ته چې ناکامورا د جاپان راغې مونږ ته یالي وستل په افغانستان کې او زمونږ خپل خلک کچاور ته پیسې ورکړي کچاور ته د این جی او په نوم فنډ ورکو هغه خپل هغه کوستو مسو کې کار کوي کنه هیڅ هم نه کوي یوازې نه چې دوی کوي هغه صرف دا دی چې ښځه په جرمني کې هم ټکرایل ریکو دوی ټول ورځ هغه پس منفي خبرې کوي که ښځې په مقصد یو افغان ښځه چې هر چیرته خصوصا که دوی د قوم خپله وي نو هر چیرته خپل په زړه غوښتله ژوند وکړي یا هغه کم کویدات یا کم لاین چې دوی راخلی که هغې نه سرغړونه وکړه هغې په خلاف ډېر ښه په یو لاس آواز پورته کوي خو هېڅکله د خپل بقا لپاره د خپل ټولنې لپاره د خپل خلکو لپاره د سپیو لاس आवाज نه دی پورته کړی خپل هم موږ دا نه وایو چې هغه د ژوند باندې بد اغیز نه کوي بدبختانه د ټولنې اول د هغوی په ژوند ډېر بد اغیز کوي کمریم ډېر الکان سړیان مري دواړه طرف نه جنګ دوی دخیل وي دوی وژل کیږي نو د بده مرغه د دوی که دغه خپل سر زوریانې څه بد رواجونه که دوی پرېښودل او د یو انسان په توګه یې خپله هم تعلیم ته کوشش وکړو او خپل د کور کې چې څومره خویندو میندې د دوی د لاس لاندې دي او د دوی د اجازت پوری تړلی دی، هغه ته هم د یو انساني ژوند لپاره هغه ټول هغه انساني حقوق متصور کی تر څو په ساينس او په ټکنالوژي سمبال شي. اوس په دور کې په ټوله دنیا کې کجنګونم کیږي همدغه ټکنالوژي پکې مخکخه ده. دراله چې په افغانستان کې سم نشته، موږ هغه یو ډله روبوټ سازي چې نکې لرله یا دغه یو څو تنه موږ لرو اوس په فیلني په اوس وخت کې. دراله چې موږ په کې د پولیټکنیک په نوم یو اداره په هنتون لرو چې هغه کې هم ډېر زده کوونکې ښځې او سړي وو. هلکانو کابل په هنتون کې هم انجینري فارمیسي او همدارنګه ساينس پانسي ویچ ډېر زیات سټوډنټ لرله، شاګردان لرله، ښځه او سړي کې. خو اوسني وخت کې چې موږ ګورو داسې څه پرمختګ نشته. ورځ په ورځ په ځای دي چې زمونږ ټولنه پرمختګ کوي، ذهنونه خلاص شي او د یو انساني ژوند لپاره دوی هوډ وکړي، د بده مرغه زمونږ ټولنه نوره وروسته پاتې کېدلو ځي او د تعلیم نه به برخه کی.
سم اخري شی بی تنها صاحب د دې برخه اوس دې ترزو چې د حل لار سکه دی شي او دا وخت چې کوم الکان او جنا سړي مور پلار ساسي غغوري هغه ته څو وای چې ساينس او ټکنالوژي څومره مهمه ده او پر زید دي چې یو بل ته ردی بدی ویل کیږي، پر زید دي چې د خزو مخنی ویل کیږي، په ټولنی زور سنیو کې ټرولینګ کیږي د خزو، نو دغه خلکو ته څو وای چې دا وخت څومره مهم دی. په 2018 کال دی او تاسو ګوري ای دا او اوس خدا سي ساينس پوهان و چې دا سي اوسې زره روان دی چې هغه به ای هم روسته پاتې کی، مصنوعي ځیرکتیا به هم روسته پاتې کی. نو په داسې حالاتو کې پښتنو ځوانانو ته، سړو ته، چارواکو ته، واکدارانو ته څه وایي چې ساينس او ټکنالوژي څومره مهمه ده دا وخت کې او بیا په دې کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
لومړی خو دا چې که په یوویشتمه پیړۍ کې څوک غواړي له فردي نه ټولنیزې بیا تر هیواد پورې خپل وجودي فلسفه ثابته کړي، هغه د پاره همدغه یوه لاره موجوده ده چې هغه ساینس زده کړه، د ساینس په اړه باندې عامه پوهاوی زیاتول دی، د ساینس په اړه باندې د خلکو په مجموع کې او په تیره بیا د نجونو په برخه اخیستلو کې کمپاین کول دی. او دا کمپاین له کوم ځای شروع کیږي؟ له کوره. یو مور او پلار هیڅ وخت باید خپل اولاد، خصوصا ښځینه اولاد، دې باندې ونه رټي چې ته ولې غواړې په راتلونکي کیمیا دانه سي یا فزیک دانه سي یا بیولوژي دانه سي. دا یې تا کارونه ده. ښځه باید معلمه وي، ښځه باید ډاکټره وي، نور څه باید ونه. ټولنې خو یوازې په ډاکترانو، په معلمانو که په مخ تللی، ځکه ډېر هیوادونه دي د دنیا کې چې یوازې معلمان تولیدوي. کولای شي یو هیواد ټول دنیا ته معلمان تولید کړي، ټولنې په بل پرمختګ نه کوي. دا د والدینو تر ټولو د انسانانو د ذهني او فکري جوړښت او لومړنی قالب کورنۍ ده. او په کورنۍ کې واکداره د ممتازې پښتنو ټولنې کې مور او پلار دي. که مور او پلار ماشومان دې ته ونه هڅوي، تشویق نه کړي، دوی نه یوازې چې د خپل هیواد بلکې د خپل ځان او کورنۍ وجودي فلسفه هم له منځه وړي. موږ وینو په میلیونونو میلیونونو پښتانه د کرکه دواړو خواو ته پراته دي، خو د نړۍ په سیاست او اقتصاد او ټکنالوژي کې موږ هیڅ ذریب هم نه یو، ځکه موږ خپل منهج د پلرونو دا شی نه ده پروموټ کړی. نو پایله له هغه ځای ده او پایم بیرته په همدې ټوله په همدې کورنۍ کې ده چې موږ ماشوم په دې فکر راونه روزو مو وجودي فلسفه تر خطر لاندې ده. کېدای شي شل دېرش کاله نور هم په دې شعرونو میرونو په دې حماسي سندرو مندرو باندې گزاره وسي، دغه نه وروسته بیا نور ذاتي پناهي.
سم تنها صاحب که په دې هم لږ رڼا واچوو چې د ساينس سره د کلتور او د مذهب چې کوم ټکر دی، دغه ټکر له منځه وړل دا څومره مهم دي ستاسو په خیال باندې؟
اصلا ټکر خو هغه وخت رامنځته کیږي چې دوه شیان یو بل په مقابل کې سره روان وي.
خو رامنځته کړل شوی دی، ځینو خلکو رامنځته کړی کنه.
او زما فکر چې په نړۍ کې ډېر دغسې هیوادونه شته چې خپل کلتور او دینی باورونه له ساینس سره موازي ساتلی دي. ډېر ښه مثال اسرائیل ده. دوی ښه کلک یهودان دي، ښه کلک خپل یهودي کلتورونو باندې باورمند دي، خو بیا هم ښه کلک ساینس پوهان دي، ښه کلک ساینس وال دي. دغه ټکر چې رامنځته کړی ده، هغه ملا رامنځته کړی ده چې هغه یو چا ورته ویلی دی چې وروره، البته که اوس نه ورته ویلی، پخوا ورته ویل سوی دی، په دې خطه کې په دې سیمه کې انګریزانو یو عمر واکمنی کړی ده، بیا چې ماته خوړلی دی، طبیعي خبره ده چې دوی باید دغه خپل غچ له ټولنې نه په دغه شکل باندې اخیستی وي چې دا ټولنه بېسواده وساته او په هغه دینی افکارو کې داسې راګیر وساته چې هر د دوی هغه خپل تعریف سوی دینی باورونه چې هر څه یې باندې هغه کفر ده، هغه ناروا ده. نو دا کار بالکل دا ټکر را موجود سوی ده، ستا موجود ده، خو دا ټکر فقط مجازی ده، خلکو ګیلاګرو ځواکونو رامنځته کړی دی دې دپاره چې موږ له دغه اصلي هدف نه راوګرځئ. خو بیا هم دا وایم، ملا د چا څوک د ملا خو 50 کلن له اسمانه نه ده رالوېدلی، خو دا یو ماشوم ده، په کورنۍ کې رالوی سوی ده، بیا مدرسې ته تللی، بیا ملا سوی. بیا بېرته هغه خبرې ته راځم چې اصلي د رغونې ځای کورنۍ ده، او په دې کې تر ټولو اول مسؤول مور او پلار.
سم سپه صاحب، ستاسې نه بس مخریب پوښتنه همدغه ده چې تنها صاحب چې کومه خبره وکړه، کوم لور ته اشاره وکړه چې کېدی شي راتلونکي 1.5 کاله پس که دا ټولنه همداسې روانه وه چې څنګه اوس روانه ده، د ساینس نه لرې ده، ټیکنالوژۍ نه لرې ده، څه باندې 5 کاله وشو په افغانستان کې، شاوخوا 5 کاله پوره کېږي چې په افغانستان کې د جنوب په تعلیم بندیز دی، په خیبر پختونخوا کې هلته کې هم د ساینس او ټیکنالوژۍ ته دونه پیسې نه ورکړل کېږي، په قبایلي سیمو کې هم د 5م جمعه ته پورې اکثره سکولونه دي، د 5م جمعه نه بره سکولونه ډېر زیات کم دي. نو تنها چې کوم لور ته اشاره وکړه چې په داسې حالاتو کې ښکاري داسې چې 1.5 کاله پس د پښتون وجود ته هم خطر رامنځته شي، څنګه ارزوي په دغه باندې ستاسې خپله باید څه پیغام دی دغه بخري پښتنه وي ستاسې نه؟
منګه چې اوس ګورو د پښتون وجود ته ډېر زیات خطر پیښ دی، پښتانه دا اوس دور کې ډېر شاته پاتې دي، که څومره کوشش کوي یو څه ډله چې مخکې راشي هغه په انفرادي ډول د منځه وړل کېږي. که منګه یو لاس ټول پښتانه خپل دغه ناوړه دودونه، ناوړه رواجونه، یا دغه ناوړه کم هغه چې دوی لري خپل مینځ کې، دا د مینځه ویني سي موږ همدا اوس هم د مینځه تلي اسو کنه، که ته شاوخوا وګوري ټول پښتانه کډوال، څوک افغانستان ته روان دی، څوک د باجوړ نه دی خوا راځي، په ژمي کې دوی ډېر دربدري ولیدل، همداسې ټول عمر زموږ دربدره تیر شوی دی. نو که پښتانه اوس هغه ونی کې د پښتانه ځوانان خپل په علاقو کې لکه تبلیغیان چې ګرځي، دغسې تبلیغ اوس شروع نه کې، چې موږ باید نوې نړۍ سره خپل ځان برابر کړو، او ملایان ته هم باید د ساینس په هکله وپوهول شي چې همدغه ساینس دی چې موږ کولی شو د سوشل میډیا د لارې، د موبایلونو په لارې، د دینی عالمانو ویناګانې لکه د ذاکر نایک ویناګانې اوس ټوله دنیا کې اورېدل کېږي، دا باید ملایان ته خلک وویل شي چې دغه خپله ټیکنالوژي یا ساینس دا اسلام لپاره هم ډېر ضروري ده، مذهب لپاره، انسانیت لپاره، ټولنې لپاره، بقا لپاره دا ضروري ده.
تنها بس دغه برخه زمونږ پای تر رسیدلی ده، خو زما ذهن کې یو بله پوښتنه هم راله چې که تاسو ګوري د ګاډو نواله تر د سټرالره پورې دا اوس په AI باندې چلول کیږي، دغه راځه تیر وستا سو کتل چې جاپان د جنگی روباټونو مشکونه وکړل، نو ځوانانو ته څه وایي چې اوس په پینډزی باندې با دغه روباټونو سره جنگ څومره ګران شي، باید دوی هم په ساینس او ټیکنالوژي باندې ځان سنبال کړي؟
زه فکر کوم که په یوستمه پیړۍ کې یو څوک تر اوسه پورې هم په دې باندې نه پوهېږي چې درې جوړ 15 ډز باندې نور د تاسو د ژوند وجودي فلسفه نسې تضمینېدای، هغه کس جدي په دې نړۍ کې ژوند نه کوي، هغه کومه بله پیړۍ کوم بله نړۍ کې ژوند کوي، باید بیرته له سره یو وارې د خپل ټول فکر، سایکولوژي، جوړښت، هر څه باندې سر فکر که د پیوستان پیړۍ کې دی نه پوهېږي، دا اصلا دلته نه اوسي، دی مجازي چیرته په بل ځای کې اوسي، دلته مازه یو فزیکي موجود ده که ته پورته ځغلي. نو فکر کوم په دې کې هېڅ پوښتنه نه رامنځته کېږي، فقط یو مسله یې چې څنګه یې وکړي، هغه د هر کار دپاره فقط یو آسانه او اصلي حل موجود ده.
سم ډیر زیات سم ډیر زیات مننه ستاسو دواړو قدرمنو ملمنونو چې موږ تم قیمتي وخت راکو نړۍ منه ستاسو نه خو وختونه اوردونکو دا موږ سره ل جرمنی ساينس پوها ډاکټر محمد تنها او د غراز پیخورا موږ سره مدني پالا کندي صاحب سبا هغوی ملمانو موږ پر دې خبرې کولې چې د فروری په 11مه په ساينس او ټکنالوژي کې د جنو خزو لاسته راوړنې پر داسې مهال ومنځل شوې چې په افغانستان کې ل شپږم ټولګي د پورته جنو په تعلیم بندیز دی او اوس هم راځو د سپورټس نړۍ ته او د سپورټس نړۍ کې به په کرکټ باندې خبرې کوو او دونکو د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ 2018 هغه په سریلانکا او په هندوستان کې روان دی او نن ډېر خوندور لوبه وشوه زیمبابوې استرالیا ته ماتې ورکړه کوم چې چمپیون دی هغوی ته ماتې ورکړه دغه راز تیر ورځ بیا څنګه وختي ما ویل تاسو چې افغانستان ته جنوبی افریقا ماتې ورکړه او دا وخت چې کوم د پوینټونه دي نو پاره کې هند په اے ګروپ کې هغه په لومړي نمبر باندې دی دوه میچونه کړي دواړه ګټلې دي او 3.05 نیټ رن ریټ تر دوی دغه 0.4 دي د پاکستان هم دوه میچونه کړي دواړه ګټلې دي نیدرلینډ چې کوم دی هغوی دوه کړي یوې بیل دی امریکې هم دوه کړي دواړه بیللې دي او بیا نیمبیا چې کوم دی دوه میچونه کړي دواړه بیللې دي په بل ګروپ کې بیا سریلانکا دوه میچونه کړي دواړه ګټلې دي زیمبابوې هم دوه میچونه کړي دواړه ګټلې آسترالیا دوه کړي یو ګټلې یو وبیل او آیرلینډ به دوه کړي دواړه بیللې دي او عمان هم دغه سي افغانستان هم دوه میچونه کړي دي او دواړه بیللې دي نو هم پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې د کرکټ له خبريالانو سره موږ سره ایاز ازا اپریدي صاحب هغوی راغلي دي ایاز صاحب ستړي مشي
السلام علیکم ټولو کتونکو اردوونکو ته ډېر سلامونه ډېر نیکی لې
تاسو نه مننه آیا څنګه جوړ سیات خره
الله دې ملشه مهرباني ډېر شکریا
او موږ سره بل خبريال خټک صاحب عرفان خټک صاحب هغوی هم راغلي خو دغه فریم منګه سمو نو تر هغه آیاس راځو آیاس نن میچ وکړ کنه د استرالیا
جی بالکل د ورلد کپ 2018 اولنې افسټ زیمبابوې وکړلو او چې کوم مونږ دا خبره کړې چې آسٹریلیا د ټورنمنټ فیورټ ټیم دی نو هغې ته شکست نن میلاو شولو او تاسو که د ورلډ کپ په تاریخ نظر واچوئ که هغه د 500 اوورونو دی او که د شل اووریزو دی نو آسٹریلیا ډېر زیات ورلډ کپونه ګټلي دي او دا ځل هم که موږ سوچ وکړو نو د آسٹریلیا په ټیم کې هغه لوبغاړي موجود دي کم چې د دنیا په لیګونو کې د ټول نه ډېر دا
وایي ستاسو خبره پرې کوم دا خو دا سری ده چې په دې وروستیو کې پاکستان ماتې ورکړه آسٹریلیا سره د هغې له وجې دوی مورال ښکته وکړه څنګه
بالکل هم دغه خبرې ته زه راتلم تاسو یو ډېر ښه تپوس وکړو مومن صاحب د آسٹریلیا ټیم چې کوم دی په نظر کوم واچو د دې په 2018 په کارکردګۍ باندې یا د 2015 په اخیرینو کې نو د دې چې کوم ټیمپرمنټ دی هغه لږ مطلب دی کمزوری شوی دی چې کوم مورل ورته وایي هغه ډېر زیات کمزوری شوی دی پاکستان وایټ واټ شکست هغوی ته ورکړلو هغه د دوی دپاره لکه مطلب دی یو د خطرې خبره ځکه چې آسٹریلیا په ټیم کې کوم وګورو د دنیا د ټول نه ښه لوبغاړي شامل دي که د بالینګ شوبه وګورو که د سپین او که بیا په تیره چې کوم ماډرن کرکټ دی د دنیا نور ټیمونه د آسٹریلیا نه ماډرن کرکټ زده کوي نو هغوی ته چې کوم وایټ واټ شکست ورکړل شلو په پاکستان کې بیا اوس زیمبابوې هغوی ته شکست ورکړلو نو لکه هغې د دې دپاره یو ډېر زیات داسې یوه خبره ده که بل طرف ته په ټیم باندې مونږ نظر واچو د زیمبابوې بیشتره لوبغاړي اوس داسې دي چې هغه د دنیا په مختلفو لیګونو کې لوبه کوي همدا د آسٹریلیا لیګونو کې یا په آسٹریلیا کې چې کوم ورکوټي ورکوټي لیګونه کېږي په هغوی کې هم دوی مطلب دی شرکت کوي یا په انګلینډ کې یو خو کاونټي کرکټ کېږي هغه خو ډېر غټ کرکټ دی خو په انګلینډ کې چې کوم لیګ کرکټ کېږي یا چې کوم د کلو په منځ کې د ټورنو په منځ کې کوم کرکټونه کېږي په هغې کې هم د دوی لوبغاړي ډېر زیات پالش شول تاسو د ایټلي ټیم به کتلی وي چې د ایټلي ټیم پرون نیپال ته چې کوم شکست ورکړی بیا نیپال انګلینډ سره
بالکل ایاز زما ذہن کې هم دغه پوښتنه ده او خټک سے تبور شو خټک سے ډېر ډېر ستړي مشي بالکل ساس دا وګری خټک سے بو آیا سکھما خبر وکړه چې دغه د نیمبیا هغه نیپال ته ماته ورکړه او نیپال چې کوم دی دغه ته ماته ورکړه دا انګلند ته ډیر سخت ټایم ورکو لکه هغه ډیر مشکل سره مخ کو نو بل خو بیا د نن زیمبابوې استرالیا ته ماته ورکړه نو پښتنه دا جوړیږي چې د ماډرن کرکټ یا جدید کرکټ دا کرکټ داسې که او کنه بل څه وجه رستا سي په خیال باري عرفان زماګ درځي تاسو عرفان زماګ درځي زه فکر کوم چې منګه عرفان سره بیا اړیکه ټینګو ایاز دغه پښتنه زما ستاسو نه ده
جی بالکل لکه څنګه تاسو ګورې چې په ٹی ٹوینٹی کرکټ کې مونږ کلم داسې نشو ویلې اوس دا ټیم کې لکه مخکې به مونږ دا خبرې کولې چې یاره پلانکې فیورټ دی د ورلډ کپ دپاره یا د نن میچ دپاره دا فیورټ دی اوس دا خبرې تقریبا په ٹی ٹوینٹی کرکټ کې مکمل څوک هم داسې تبصره نشي کولی چې یاره دا ټیم ځکه چې یو لوبغاړی به راشي هغه به ټول میچ چینج کړي تاسو وکتل چې د افغانستان کومه لوبه وشوله بیا مطلب دی نن چې کومه لوبه شوې یا د نیپال او د اټلی لوبي مون خبر او یاد نیپال او د انګلند د ټیم چې کوم مون خبر او غلا اوس په ٹی ٹوینٹی کرکټ کې داسې مون شو ویلې چې دا پلانکیټ ټیم فیورټ ده ځکه چې کوم کمزور ټیمونه د حملو په ګټلې ځکه چې د شلو اورو کې به بالر سره بولینګ وکي کنه ټول ورسره سلور اورونی او بیا په سلور اورونو کې هغه بیا مطلب دی چې نن سبا پیچونه بیا د ٹی ٹوینٹی لپاره دا جوړیږي چې خلک انټرټین شي او خلک په هغه باندې بیټسمینان رنځونه وکي نو بالر ځان ډیر په مشکل به بچوي نو ماډرن کرکټ ته ماډرن کرکټ کې وځه خبر هم نشو کولای مونږ چې کوم ایکسپورت یو دا خبر اوس ډیر په وضاحت سره او ډیر په وسوک سره نشو کولای چې پلان کوي خام ها یا به موږ په مخ کې به کرکټ کې مونږ دا خبره کوله چې 50-50 یا 60-65 ویر چانس دی یا ډیر چانس دی اوس دا ځینې شو ویلې اوس چې کوم دی بس چې کوم ټیم خلو به کوي هغه به ګټي
بالکل او زه بیا هم خپل اسلام وکم اصل کې اټلی په لومبي ځل باندې په نړیوال کپ کې مخ ته راغله بلکې زه به دا ویم چې ما د اټلی مخ کې میچونه هم نه دي کتلي او په لومبي میچ او نیپال ته ماته ورکړه او نیپال دا غینا یو ورځ مخ کې انګلستان چې د سلګونو کالو د کرکټ تاریخ لري هغه ته ډېر سخت هغه ورکو نو پښتنه هم دغه وچی نیو نیو ټیمونه راځي او بیا هم ته تاسو مچې اټلی په لسو وکټو باندې دغه میچ د نیپال نه وګټه او دوړو نو راوتی اوپننګ تھا او دوړو هغه سکور پوره کو او په دیلسم ورکه کنا یاس دغه میچ وګټو
جی بالکل همداسې ده او داسې یو ریکارډ یو مخه تکیه خو چکی دی چې د کرکټ خو تاریخ ډېر تاسو لکه څنګه وو چې د انګلینډ رکټ تاریخ دا رنګ کرکټ ډېر اوږد تاریخ دی خو یو داسې ریکارډ یې کې وو چې بیا به هر یو ملک یو دورونه پیدا وي دواړه به اوپنران وي او دا رنګ به په لسو وکټو میچ ګټي نو داسې یو تاریخ کې هم ځان له دواړو نورو راوستو چې مشکل ده چې ځوان چې په ډېر عمر کې به یې څوک مات کړي
آیا اوس دې ته راځو پاکستان فیصله وکړه چې هغوی به په 15 د فروری باندې د هند سره لوب کوي ځکه چې دینه مخکې غوول چې موږ بنل لوبي ګو د هند سره څنګه اوریدونکو کتونکو ته به هم معلومات وي چې په دې وروستیو کې د بنگلاديش لوبډاله د نړیوال کرکټ ټورنمنټ نه یا دغه کم ټرافي چې روانه ده 2018 شلوریزه کپ د دینه ویستلو دغه نور سره بلنجره جوړه شو بیا پاکستان ول چې موږ میش نه کو د هند سره نو ایاز څنګه ګوري دغه فیصله تر پاکستان او د سره به کرکټ ساسو په خیال څومره خولې شي دغه ټرافي دغه کپ څومره خشي دغه میچونه
تاسو تک پتی په دې باندې موږ مکمل خبرې کړې تقریبا ډېرې خبرې موږ په دې باندې کړې چې دا میچ دی وشي او زموږ هم همدا ارمان او دا کوشش وکړ تاسو ته پتی وي زه خو په مشال ریډیو ته کریډیټ ورکم ځکه چې مشال ریډیو باندې موږ دا خبرې وکړلې او دا مو ویل چې ان شاء الله امید دې چې دا میچ بکی یو ما غره زموږ خبره صحیح ثابت شوله او سبا نه بل سبا یعنی د اتوار پورې به د پاکستاني وخت مطابق شپږ نیمې بجې باندې دا میچ په کولمبو کې د پاکستان او د انډیا ترمنځ کیږي مینه محبت ورسره ډېریږي بل زبا دا خبر اوګم کایو طرف ته لوبه د امن نشانیا نن سبا دا مسله ریو نیو مبراوی سریلانکا یو غریب ملک ته او د سریلانکا مطلب له ټول د معیشت دارومدار په ټوریزم باندې دي آتا کی مطلب دی خلکو غټي په ټوټلو کې بوکینګ کړي واغه منسوخ کې دو ور سره مطلب دی د سریلانکا نور مطلب دی ټوریزم خلکو ټیکټ یې اخستی وي نو مطلب دی یو طرف ته کا مطلب د پاکستان د انډیا او ور سره آی سی سی ته فائدہ ویل کولې شي نو بل طرف ته په دغه میچ کولو باندې سریلنکا کرکټ بورډ چې یو غریب کرکټ بورډ دی او یو غریب ملک دی نو دا غوی معیشت ته هم په مطلب دی ګټه ورځي. نو مطلب دی دا وایو چې دا میچ وشي او دارنګ دا میچ وشو کیږي به د خیره سره خو که باران پکې مطلب دی اړیکه وانه چوله ځکه چې په دا ورځ باندې بل لږ شان د باران چانس هم وي. نو که باران دا میچ رکاو نه کړلو نو خلک به هم ته خوند واخلي او نیک په نیغ حالت کتونکي چې کوم په سټېډیم کې هغوی به هم ته خوند واخلي او زمونږ
افغانستان په لوبډل باندې جوړ نظر وی نو تاسو د نړیوالو رسنیو لپاره هم ریپورټینګ کوئ ځکه سر ساس ریپورټونه ګورم نو دا راته وی چې افغان کرکټ لوبډلې چې کم لوب وکړه د نیوزیلند خلاف هغه میچ څنګه ارزوي او بیا په خاص توګه د جنوبی افریقا خلاف چې کوم دوه واره میچ سوپر اوور ته لاړې او بیا د ګربز اخیری اوور کې چکی نو بیا کیچ څنګه ارزوي د غر صد افغان لوبډله څنګه ارزوي؟
مننه مومند صاحب. افغان لوبډلې تر دې دمه بدې لوبې نه دي کړې. که څه هم لومړی لوبه دوی د نیوزیلند پر وړاندې هغسې ښه ونه کړه کومه چې په کار وه، خو په دوامه لوبه کې د افغانستان کرکټ لوبډلې چانس وو چې دوی دغه لوبه وګټي، خو د دوی یو څو تېروتنو دغه لوبه د دوی د لاسونو نه وباسله. په لومړیو کې خو نور احمد، تاسو ولیدلی چې نور احمد هغسې هوښیارتوب ونه کړو کوم هوښیارتوب چې دی عموما په لیګونو کې کوي، ځکه په درې بالونو دوه رنز پکارو نو ده بیا هم هڅه وکړه چې دویمه منډه وکړي او همدغسې لوبه چې فینیش کړي. بیا اسرار صاحب سوپر اوور ته هم راځو. راشد دومره مشهور کرکټر دی، تجربه لري، دی په خپل باندې سوپر اوور ولې نه کوي؟ او محمد نبی چې کله هم اوپن نه دی کړی، دی سوپر اوور ته محمد نبی ولې راباسي؟ دا هغه تېروتنې دي افغان
لوبډله لري. ارپان دا هم راته وایي چې موږ ګورو په نورو لوبډلو کې که د هند لوبډله دا پاغې کې ځوانان دي تر دې پورې چې روهیت شرما اوس پورې ډېره ښکلې لوبه کوي، ډېره تیزه لوبه کوي، خو د هغې باوجود هغه په شل ورځه ټیم کې نشته دی. ویراټ کوهلي چې کومه دی هغه پکې نشته دی. دغسې بیا که تاسو پاکستان لوبډله وګوري په هغې کې هم ډېری نوي ځوانان راغلي تقریبا هر لوبډله کې، د آسټرېلیا ګوري، د انګلینډ ګوري. نو کوشش دغه شوی دی چې نوي لوبغاړي هغه راولي او په خاص توګه شل ورځه کرکټ ته. نو دغه څنګه ګوري په افغان لوبډله کې؟ که څه هم موږ ګورو نبی یو نیم اننګ کې ښه وکړي، خو په بل میچ کې بیا هغسې نه وي. نو دغه ته څنګه ګوري چې افغان لوبډله ځوانان ډېر کم لري یا نوي لوبغاړي؟
افغانستان په لوبډله کې دا ځل هم ځوان لوبغاړو ته په سکواډ کې ځای ورکول شوی، لکه څنګه اسحاق رحیمی دی، همداسې بیا نور افاس دي، هغه هلکانو ته ځای ورکول شوی. خو د بده مرغه دغه هلکان لوبول کېږي نه، په دوی باندې باور نه کول کېږي. د دوی تمامي تمرکز چې دی هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو دی، که څه هم دغه تجربه لرونکي لوبغاړي ازمایل شوي دي، لکه فضل حق فاروقي راواخلی دی، څو څو واري ازمایل شوی دی چې دی د ډېت اوور بولر نه دی، خو بیا هم دته په اخره کې اوور ورکول کېږي. همداسې نور هم لوبغاړي دي چې هغوی ازمول شوي دي، نتیجې نه دي ورکړي، خو بیا هم په دغه لوبغاړو باور کېږي او همدغسې مهم جامونو ته یا مهم ایونټونو ته په لوبډله کې راخیستل کېږي.
سمه ایاز، ستاسو نه دغه پوښتنه چې تاسو د پاکستان لوبډله څنګه ارزوي، څنګه ګوري؟ او دا خبرې هم روانې دي چې باید فخر زمان ته ځای ورکړل شوی وي د بابر اعظم په ځای باندې. بابر اعظم ته څومره موقع ورکړل شولې؟ فخر زمان یوازې په آسټرېلیا خلاف خلو به ونه کړه دوه میچونو کې، نو دغه سره دغه سلوک کول څنګه ګوري تاسو؟
جی زه خو به دا خبره وکړم چې کومه پوری د پاکستان د بابر اعظم خبره وکړي. بابر اعظم خو تیر میچ کې لوندونه کړي دي او دا هغه چې کوم ټیمپرمنټ دی اوس بلک ډېر خوشوي. خو که موږ سوچ وکړو پاکستان ټیم کې د فخر زمان ضرورت شته دی، ټیک تا چې فهیم اشرف په اخیری کې د چکم میچ کړی دی، چکی وهلي دي، پاکستان باندې میچ ګټلی دی د رین خلاف، خو داغه په ټیم کې اوس ضرورت نه جوړیږي، ځکه چې د پاکستان سره بالنګ ډېر زیات دی او تیر ځل هغه نه بي ټیم کړلو او نی بالنګ وکړلو. نو مقصد دا دی چې که دغه په ځای باندې خواجه نافې ته یا فخر زمان ته موقع ورکړی شي، او زه خو په دا وایم چې کوم وکټ کیپر دی عثمان خان دغه په ځای باندې خواجه نافې، ځکه چې صاحبزاده فرحان هم کیپینګ کولی شي او خواجه نافی چکم دے اغم وکیٹ کیپر دے نو پکار دا دی چی مطلب دے دو تا موقع ورکڑی شی محمد عثمان اگر رنگ کرکٹ نہ کیوی لگا سنگا چی خواجه نافی کیوی یا مطلب دے فخر زمان کیوی
خٹک سے بوستا سونا دا پختنا دا چی تاسو سنگ گوری تاسو پاکستان لوبڈل سنگ ارزوی سنگ چی وقتی ما خبر وکړه چی بابر اعظم کچا ہم 50 رنجو نو کړه خو ډیر بالونه هم خراب کړل زما په خیال و دې شو که څونه بالونه باندې د 50 رنجونه جوړ کړل او هغه ډیر وخت پس بل خو بیا فخر زمان دی پر لپسې خلوب کوي خو دغه دوه میچونو کې استرالیا خلاف چې کوم سیریز په هغه کې خلوب ونه کړه دین علاوه که تاسو وګورئ نو شاهین هم په فارم کې نه ښکاري شاهین هم بالنګ دومره ښه نه دی نو څنګه ګوري چې ستاسو په خیال باندې چا ته موقع ورکول پکاري پاکستان لوبډله کوي چې په خاص توګه د هند خلاف چې خلوب وکړي ځکه چې فخر زمان تیر وختونو کې هم د هند خلاف خلوبه کړې ده
مومن صاحب داسې ده چې کله یو لوبډله بریالی کېږي نو هغوی کمې وطن یا کم ویک پوینټ چې دي هغه پټ ساتلې کېږي یا هم پټ وي بابر اعظم باندې که مونږ هر څومره خبره کوو هغه هغه به هماغسې خپله لوبه کوي چې څنګه د هغه زړه غواړي یعنی ورو لوبه که نه که چېرته مونږ فخر زمان لوبډلې ته این کوو نو د بابر اعظم په ځای ولې این کوو عثمان خان مونږ سره یو ریګولر وکټ کیپر هم نه دی پاکستان په لوبډله اوسنۍ لوبډله کې درې وکټ کیپران تللي دي او یو ترې هم نه جوړېږي یعنی یو پراپر وکټ کیپر مونږ محمد رضوان ورته آل ریډي ډراپ کړی دی
دغه څنګه وبخې دغه محمد رضوان څنګه د پاتې کول څومره بده وخت ستاسو په خیال باندې
ډیره بده ده ډیره بده ده محمد رضوان ریسنټلی پرفارمنس تاسو وګورئ یا ټی ٹوینٹی کیریئر تاسو وګورئ د دې درې وړو نښه دی که څه هم صاحبزاده فرحان په اوس وخت کې خلو بیږي خو دا محمد رضوان ځای نشي نیولی
په بگ بیش کې چې د کوم کرکټ وکړو رضوان زما په خیال د هغې په اساس باندې دا وانخیست که څنګه
مومن صاحب که چېرته مونږ د پردو لیګونو په بیس باندې لوبغاړي په لوبډله کې ان آؤټ کوو نو دا به مونږ د لوبغاړي سره زیاتی کوو د هغه ډومیسټک پرفارمنس تاسو وګورئ د هغه د پی ایس ایل پرفارمنس تاسو وګورئ د هغه د پاکستان د نېشنل ټیم پرفارمنس تاسو وګورئ که چېرته مونږ د پردي لیګونو په بیس باندې کوو نو بابر اعظم خو ناکام وو په بیک بیس کې ولې مو بیا لوبډلې ته این کړی
اوس هم دې ته راځو چې کوم کرکټ میچونه روان دي باید له دې څنګه پښتانه افغانان هغه خوند اخیستی شي زما ستاسې نه دغه پوښتنه ده ایاز چې سپورټس څنګه ولسونه رانږدې کوي که څنګه تاسو وګورئ په پاکستاني لوبډله کې هم ډېرې پښتانه دي افغان لوبډله هغه خو ډیپ ټول پښتانه نو پښتانه څنګه کولی شي چې میچ نه خوند واخلي که هغه هر څوک لوبېږي
جی بالکل زه خدا خبر حکم چې د افغانستان ټیم هم کته سوچ کړی مونږ په فیلډ ټیمونو کې اچولې خو د بده مرغه هغوی چې کوم دوه میچونه دي دواړه وبیلل اوس د هغوی چانس په دغه ټورنمنټ کې تقریبا زه خو وایم چې سفر یې بس ختم شوی دی البته بیا هم که دوی کوشش وکړو دا نورو ټیمونو د نیوزیلینډ او د افریقي میچونه د باران له وجې مطلب دی سر ته ونه رسیږي او هغوی ته یو نمبر میلاو شي یا دا هغوی میچونه د واړو واړو ټیمونه د دوی خلاف میچونه وګټي نو بیا هم افغانستان ته یو چانس جوړیږي زموږ خو په فیورټ ټیمونو کې مطلب د افغانستان ټیم هم ځکه چې د افغانستان په ټیم کې داسې لوبغاړي چې هغه زما ډېر نږدې پاتې شوي دي هغوی ته زموږ ډېره ښه سلام دعا ده خو اوس برعکس د پاکستان ټیم چې د پاکستان د کومه مقابله ده او د نوخار یو لوبغاړی تاریخ عثمان طارق په هغې کې شامل دی د انډیا د لوبغاړو نه فی الحال زړه وړی دی او هلته چې کومه میډیا ده هغوی دا لګیا دي چې یاره د ده بالینګ ایکشن ګډوډ دی او خراب دی ولې نه چې دوی دا خبرې کوي خو آی سی سی د دوی بالینګ ایکشن ښه ګرځولی دی ځکه چې تاسو د دین علاوه د نمیبیا په ټیم کې مې ودارنګي بالرز ته سیم ایکشن یې دی د دین علاوه په دنیا کې ډېر بالرانو داسې کتلې چې ملنګ به موږ وخیو چې هغه یو نوموړی د سریلانکا فاست بالر دی تیر شوی دی داغه بالینګ ایکشن هم مدارنګي وو خو به هر حال ګور به چې دا میچ به د پاکستان د پاره څنګه وي د سریلانکا ګراوند د انډیا د پاره یو نوی ګراوند دی ځکه چې پاکستان دلته کې میچونه وکړل د سریلانکا د پاره به اولنی میچ وي نو کتلې به شي چې د دواړو ټیمونو لپاره دا کم زیری راوړي نو الله دې وکړي چې پاکستان دغه میچ وګټي ځکه چې په ورلډ کپونو کې د پاکستان د انډیا خلاف ریکارډ دومره ښه نه دی خو کمون دا وګورو چې په دې پیج باندې پاکستان اړډ میچونه وکړل، خو کابل طرف ته وګورو د سریلانکا د انډیا لپاره به دا یو نوی ګراوند وي. هغوی به سفر هم کړی وي، دلته به د پریکټس دومره موقع م هغوی ته نوي میلاو شوي. نو پاکستان ته صرف دا یو اډوانټیج دی چې دلته میچونه وکړل او انډیا دلته میچونه نه دي کړل.
سمه عرفان، ستاسو څه وړاندوینه ده چې د پاکستان او هند میچ په ستاسو په خیال باندې، څنګه چې وخت هم موږ خبر وکړه چې هیڅ پته نه لګي، خاص کر په دې ماډرن کرکټ کې، ستاسو په خیال څوک به میچ ګټي؟
مومن صاحب، آن پیپر کمنگ گورو نو دا ہند تل درنخ کاری دکا جے ہند پا نڑیوال جامنو کے او یا مهم دغا سبکنو کے تل پاکستان تا ماتے ورکڑے دا پو ٹی ٹوانٹی کرکٹ تیس ہم پتہ نہ لگی گی بچتا دا پاکستان کی اپنارانو خلو باوکڑا یا ہم شہنشاہ سرے لکھتا چی دے پاول اور کی وکٹ آسستو کے مطور دے بچتا دا اگر فس پیل وقت انو کولی سی چی ہند راگی رکی او د هند لوبډلې وړتیا یا پیاوړتیا په دې کې ده چې هغوی په هیڅ صورت کې تاته کچه نه دي. هغو به سرور پنځه به آؤټ وي، خو هغو به هغه سټرایک روټیشن کوي، هغوی به هغه رنز امپروو کوي، هغوی به هغه هیټنګ کوي، باؤنډریز برابرولي. نو د هند یعنی دا یو پلس پوائنټ دی چې هغوی په هیڅ حال کې
پرې تاسو نه ګورئ چې پاکستان هم تقریبا دغه بیهیویئر دغه رویه خپل کړی دی او تر څه حده کنه
خپل کړی ده. خو د هند په مقابل کې زما په خیال پاکستان یو څه کمزور ځکه دی چې کچرته پاکستان لوبغاړي یو دوه درې زره اوټ کېږي، نو پاکستان لوبډله داسې یو لوبډله ده چې ډېره زر فشار لاندې راځي، او د هغې په مقابل کې هند به یو داسې لوبډله ده چې هغوی فشار نه مني. هغوی چې هر څومره لوبغاړي اوټ وي، هغوی هغه سټرایک روټیشن او رن ریټ چې دی هغه امپروو کوي مخته بیایي.
ډیر زیاته مننه ستاسو دواړو قدرمنو میلمنونه، ډیر خوند یو کوزرم غواړي نور هم پر دې باس وکړو، خو وخت ختم دی د خبرونې، خو وختونه تاسو ته دواړو ته ډیر زیاته مننه. اوسونکو دا موږ سره د سپورتس خبریالان ایاز رضا افریدی او ایرپان خټک له اسلام آباد دوی سره موږ په کرکټ باندې خبرې کولې. شروریزا نړیوال کرکټ کپ 2018 هغه په سریلانکا او هند کې روان دی، نم پر دې مو له دوی سره خبرې کولې. خپل کوربا سره لمومند او د خبرونې پروډوسرانو میلاد نسیم او اسحاق امیر ته اجازه ورکړه. د الله په امان، خو وختونه.
مشال رادیو د نومبر لسم نیټه یو وار بیا سلام پښتونخوا او خبري سندرې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین له 2 تر 3 او خبری او سندری خبرونه ل دریو تر سلور بجو په ژوندې بڼه واوري او ګډون هم پکې وکړي. زموږ خبرونه په موبایل اپ اوریدل شئ.